د 1955 کال د ثور کودتا د افغانستان ټولنیز نظام بدل کړ. نویو ډلو او نویو ټولنیزو پړیو د هیواد پر برخلیک ولکټینګ کړه او د واک او شتو د تصاحب لپاره نوې څیرې ډګر ته راووتي. د خلق ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر نن ورځې د هیواد د شتمنۍ او قدرت پر ګدۍ د جهادي تنظیمونو یوه ډله حاکمه شوه چې په مشهوره اصطلاح جنگ سالاران بلل کیږي. نړیوالې ټولنې او په سر کې متحدو ایالاتو د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره خورا ډېرې پیسې ولګولې. خو څرګنده خبره ده چې جنگ سالاران او ډیموکراسي نه سره جوړیږي. نو آیا د افغانستان د اوږدې جګړې په جریان کې رامنځته شوي جنگ سالاران بدل شوي؟ په افغانستان کې د سیمه ایزو ځواکمنو لوبغاړو مثالونه کم نه دي. نورو ته وروسته راځو. خو لومړی عبدالرشید دوستم چې تقریبا تر ټولو ځواکمن ګڼل کیږي د یادولو وړ دی. ښاغلی دوستم چې پخوا جنگ سالار بلل کېده او اوس د ولسمشر لومړی مرستیال دی، ځان د افغان ملي امنیتي ځواکونو اصلي ملاتړ کوونکی بولي. ښاغلی دوستم چې د کمونیستي نظام د ملیشو مشر، د اویایمې لسیزې د تنظیمي جګړو او بالاخره د طالبانو د رژیم پر ضد د مقاومت د جګړو ګډونوال پاتې شوی، اوس د حکومت د مخالفینو د حملو د قربانیانو لیدو ته روغتونونو ته ځي، هغو ته وینه ورکوي او کله ناکله په سپورتي جامو کې راښکاره شي او سرتیرو ته وایي چې سپورت دې کوي څو بدن یې روغ پاتې شي.
مګر مصروف شده ماندیم، شما ای گفا دوام میدین، در هر جای باشه سپورت دوام میدین، ای قوله خوب اما میتین شما بامو خاطر ما نتیجه.
دوستم چه پشپیتم و هجری المریض و کلونو که ده کمونستی نظام لیوادی سرتیری چخه ده اویای ملسیزی پیوستر رهبر بدل شو، اوز حدسه کوی چه ده خلکو پا ذهن که خپل پخوانه تصویر بدل کری او پا ده مقصد لقومی مشرانو ده میلی شورا لغرو او لبهرنه و دیپلوماتانو سر لیدنی کتنی کوی او لزانه مخاور سیاسی شخصیت جور کری. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابور فرهمند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، نوموړی د یو رهبر په توګه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت او انډول پر بنسټ د ډیموکراتیکو مؤسسو د جوړېدو لپاره کار کوي.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان است و یکی از حامیان اصلی جوانان در افغانستان است که از حرکاتشان، اعمالشان آدم میتونه که قضاوت بکنه.
خود دوستم د مازی په اړه ګڼ سوالونه هم شته. د دوستم په مشرۍ ځواکونه په اویایمو کلونو کې چې افغانستان په یوه خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شو، د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې چې د تنظیمونو ترمنځ ویشل شوي وې شامل وو. د راپورونو له مخې په دې جګړو کې یوازې په کابل کې څه باندې 15,000 کسان ووژل شول، لسګونه زره نور ټپیان او ګڼ شمېر خلک له هېواده وتلو ته اړ شول. توماس روتیک چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې له مسؤولانو څخه دی وایي جنرال دوستم یوازینی افغان جنگ سالار وو چې مجاهد نه و او همدې مسلې دی له نورو هغو بیلاوه.
فکر نه کوم چې دوستم به د افغانستان د نورو پخوانیو جنگ سالارانو په څیر وي، ځکه دی یوازینی جنگ سالار دی چې د مجاهدینو مشر نه و او دا له سیاسي پلوه دی له نورو بیلوي. همداراز باید ووینو چې د په نوې یمه لسیزه کې د یو جنگ سالار په توګه عمل وکړ او کله چې طالبان لاز واکمن شول د افغانستان شمال د ده تر ولکې لاندې و، خو دی هیڅکله له دولته بیل نه شو. اوس مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له کار سره موافقه کړې او دا ښیي چې دی نه غواړي یوازې د هیواد پر یوه سیمه واکمن وي، بلکې غواړي د افغانستان د سیاست په صحنه کې خپل نفوذ ولري.
ښاغلی دوستم یو وخت د افغانستان د شمال د واکمنۍ پر سر له خپل اصلي جهادي سیال عطا محمد نور سره په جګړه کې ښکېل شو. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د 2002 کال په یو راپور کې لیکلي وو چې جنرال دوستم او عطا محمد نور ته وفادارو وسلوالو هغه مهال داسې یوه امنیتي خلا رامنځته کړې وه چې د دې ټولنې په وینا د افغانستان په شمال کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ملکیانو وسلوالو حملو، جنسي تجاوزونو، د خلکو جبري استخدام، په خپل سر د خلکو بندي کولو او له هغو سره ناوړه چلند او شکو ته امکان برابر کړی و. په بلخ کې د مدني ټولنو فعال توراباز خان ستانکزای وایي چې په بلخ کې د بشري حقونو وضعیت لا هم خراب دی او د تیر وخت په پرتله هیڅ بدلون نه دی پکې راغلی.
کلشان جنگ کردن و کلشان به عنوان جنگ سالار بر تمام مردم افغانستان و جهان معلوم بود. دو دوره، یک تعداد تانگ تور و یک اشتاش، یک تعداد تانگ تور دیگه. مستقل یک ولایت از او بود، یک ولایت از ای و جنگ میکردن. حال برعکس، اگر جنرال دوستم تانی سفراد اشخاص خواهد تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر چنان پلیس تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر پلیس محلی از او بود از اوست، اگر پلیس محلی از او نبود از او نیست. خود جنگ سالار نشاخ داره نیدم.
حتی محمد نور نن پریختیا هم غیر رسمی جهادی و سلوال دلی نلری، خود نفوذ قلم روی ده پخوا پا پرتل خورا زیاد پرخ شوی او ده ترچنگ حدس کوی چه زن ده یو سولخوخی رهبر پا بنا معرفی کری. دای پا تیرو دیر لسو کلونو که ده بلخ ده نسبتن پر مختلی ولاد دوالی پا توگه لخپلو سیاسی سیالانو چخه چو گامه مخکی شوی ده.
البته ایج مسئولیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشه، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم. یعنی داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت، این میتونه که توان با موفقیت باشه.
د بلخ د ولایتي شورا پخوانی رئیس افضل حدید چې د ښاغلي نور له سیاسي پلویانو او نږدې همکارانو څخه دی وایي چې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه د نوموړي نظریات بدل شوي او دی اوس مهال د ټولنیز عدالت او یوې پرانیستې ټولنې پلوي دی. افضل حدید وایي یو لړ ځانګړنې عطا محمد نور له جنګ سالارانو بیلوي.
ما ببینیم که کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه، نکتایی بسته میکنه، یک فرزند شهر است، با فرهنگ خانم ها مثلا زدیت ندارم، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن، طرفدار ازی است خانم ها باید در عرصه های مختلف و پیش برن، خودش یک آدم روشن فکر، اولادایش تحصیل یافته، از خود خانواده تحصیل یافته.
په نوې افغانستان کې چې اساسي قانون، اردو، پولیس او دولتي مؤسسات لري، که څه هم د دوستم او نور په څیر پخوانی ځواکمن پر ځانګړو سیمو پوځي واک نه چلوي، خو دوی او پخوانیو جهادي قمندانانو، د والیانو، وکیلانو او سیاستوالو په توګه اوس په نوې بڼه خپل نفوذ لا هم ساتلی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپلې دندې په لومړۍ 15 کلنه دوره کې هڅه وکړه چې د دې پخوانیو جنګسالارانو نفوذ د امکان تر حده راکم کړي او د هغو اقداماتو په وسیله چې خلکو به مصلحت او سازشکاري بلل، دې نامتو څیرو ته په حکومتي چوکاټ کې ځای ورکړي. د مثال په توګه محمد محقق چې اوس د اجرایه رئیس دوهم مرستیال دی، د کرزی د جمهوری ریاست پر مهال د پلان او د هرات ځواکمن والی محمد اسماعیل خان د برېښنا او انرژي وزیران شول. همدارس د جنوب ځواکمن قمندان ګلاغا شیرزای د ننګرهار والی غوره شو او د حضرت علي په څیر ځواکمن جهادي قمندان ملي شورا ته لارو منده. د افغانستان د نیمګړي جګړې په نوم د کتاب لیکوال او په نوي ډیلی کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ کارپو ویشال چندرا په دې نظر دی چې حامد کرزی د کابل له دروازو هاخوا د خپل قدرت د کړۍ د پراخولو لپاره له دې سیمایزو زور واکانو سره سازش ته مجبور و. خو ملک ستیز چې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بشري حقونو د مؤسسې څیړونکی دی وایي د ظاهري بڼې له بدلون سره سره د جنګسالارانو په ستراتیژیکو اهدافو کې د هغو کلونو په پرتله چې کورنۍ جګړې به یې کولې ډېر ستر توپیر نه دی راغلی. خغلی ستیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جنگ سالاري په افغانستان کې اوس په داسې یو بنسټ بدله شوی چې په ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او پوځي برخو کې ریښې زغلولي.
پس از شکست طالبان، جنگ سالارها هم به یک مرحله دیگر گذار کردند که او عبارت از تسخیر انفراستراکچر اقتصادی افغانستان بود. به این معنا که جنگ سالارها به این نتیجه رسیدند که جنگ راه برای رسیدن به هدف تنها نیست، باید از راه های دیگر هم استفاده کرد. از این رو بود که اینا ساختارهای اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی افغانستان رو به دست آوردن. بعد جنگ سالارها از ساختارهای دموکراتیک استفاده بهینه ای را انجام دادن. آنها بهترین کادرهای خود را در پارلمان راه پیدا کردن، در حکومت راه پیدا کردن، احزاب سیاسی را رهبری کردن و هم ساختار اقتصادی و هم ساختار سیاسی را به دست آوردن.
ستیز امریکا او نړیواله ټولنه پر دې پراګنی چې په 2001 کال کې د طالبانو له پرځولو وروسته دا جنگ سالاران بیا واکمن کړل.
جامع بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و میکانیزم مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اتوکرات و شدیدا مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان به اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی امین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش‌های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدند.
خغلی ستیز وایی جنگ سالاری د څو پړاونو له تیرولو وروسته په افغانستان کې ورو ورو په داسې یوه دوامداره پدیده اوښتي چې له جګړې او جبهې څخه پیل شوې او په تدریجي ډول اقتصادي بڼه خپله کړې ده. په سیاست کې ځای نیولی او ستراتیژیک اړخ یې موندلی دی. خو هندای څېړونکی وشال چندرا استدلال کوي چې د بن کانفرنس د افغانستان د یووالي او د ځواکمنو قومندانانو د بې وسلې کولو لپاره یو ښه فرصت و.
د بن کانفرنس د قومندانانو د ملکي کولو په برخه کې یو مهم رول ولوباوه او په زړه پورې دا چې که هغو اصطلاحاتو ته چې د دوی لپاره کارول کېدل پام وکړي نو له یو وخته تر بله وخته بدلېدل. کله چې دوی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله نو مجاهدین او سپیڅلي جنګیالي بلل کېدل. کله چې په خپلو کې جګړه پیل کړه جنګ سالاران او وروسته چې ملګري ملتونه او لویدیځوال له دوی سره ګډ کار ته اړ سول سیمه ییز ځواکمن وبلل سول. دوی تل د صحنې شاته حاضر او تل د یوه فکتور په توګه مطرح وو او دا د تقریبا دو لسیزو د جګړو نتیجه وه.
شیس جونز په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه په خپل کتاب کې چې د امپراتوریو هدیره نومیږي لیکي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي حضور په پیل کې په دې اړه لانجه چې آیا د نړیوالو ځواکونو عملیات د پلازمینې له دروازو هاخوا ته وغځول شي کنه. د دې باعث شوه چې سیمه ییز قومندانان یا جنګ سالاران دا تشه ډکه کړي او له ځینو سره یې د امریکا پوځ هم مرسته کوله. د جنگ سالارانو د اقتصادي قدرت په اړه نامتو پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید په خپل کتاب کې چې نوم یې په ګډوډۍ کې سقوط دی لیکي د جنگ سالارانو د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن پالیسیو په افغانستان کې د دولتي بنسټونو د جوړولو لپاره د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کاوه. نوموړی زیاتوي هغه مهال د افغانستان د ګمرکونو عواید په کال کې 1500 میلیونه ډالر اټکل کېدل چې د هواد له ټولې بودیجې څخه هم زیات وو. خو په 2002 میلادي کال کې حکومت یوازې 80 میلیونه ډالر راټول کړی وو. احمد رشید وړاندې لیکي چې هغه مهال د کرزی د حکومت د مالیه وزیر اوسنی ولسمشر اشرف غنی اټکل کړی وو چې محمد اسماعیل خان له ایران او ترکمنستان څخه د موټرو د واردولو له درکه د ورځې 160,000 ډالر عواید ترلاسه کوي. ګلاغا شیرزی چې د کندهار ولی وو له کوټې څخه کندهار ته او د کابل هرات ترمنځ د لاریو د تګ راتګ چارې اداره کولې. د حیرتان بندر له عوایدو څخه په سلو کې 50 عطا محمد نور، په سلو کې 10 جنرال دوستم او په سلو کې 12 د شیعه ډلو مشرانو ته رسیدي. خو په سلو کې یوازې یو د تنخواګانو پر مصارف لګول کېده. احمد رشید لیکي جنگ سالارانو همدرز د افغانستان پر طبي زیرمو او له هغې ډلې په بغلان او تخار کې د سکرو د ډبرو او مالګې پر کانونو، د سمنټو او پختې پر فابریکو او د شبرغان د تیلو او زمنن د زمردو پر کانونو ولکه ټینګه کړې وه. وشال چندرا په یو څیړنیز رساله کې لیکي چې د څو کلونو جګړو په نتیجه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق یو پراخه شبکه جوړه شوه چې له کاروانګرو نیولې تر سیمه ایزو قومندانانو، جنگ سالارانو، حکومتي چارواکو، عمدتاً د هیروینو تولیدونکو او د مخدره موادو قاچاقبرانو لاس پکې درلود. په 2015 کال کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله راغلی و چې په 2004 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ساحه 1500 هکتارو ته لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې له دې یو کال مخکې په 2003 کال کې دا اندازه 1.5 لک هکتاره وه. یو امریکایي مقام هغه مهال ویلي و چې په 2004 کال کې په دې اندازه ساحه کې د کرل شویو کوکنارو له درکه تر 1 میلیارد ډالرو پورې عواید لاسته راتلی شي. احمد رشید په ګډوډۍ کې سقوط نومي کتاب کې یادونه کوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا CIA غوښتل چې باید د امریکا له ټولو مرستندویو پروګرامونو څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نیولو په مقصد کار واخیستل شي او د افغانستان د بیا رغونې پر ځای د جنگ سالارانو پر پیاوړي کولو لګښت وشي. نړیوالې ټولنې او په سر کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو د رژیم لنسکورولو وروسته د حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره مرسته وکړه چې په بیلابیلو برخو لکه په معارف، لوړو زده کړو، روغتیا او تجارت کې ښېګڼه راولي. د امریکا د حکومت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي چې څه باندې درېیمه برخه یې نجونې دي اوس ښوونځیو ته ځي. روغتیایي امکاناتو ته د خلکو لاسرسی په 90% څخه 90% ته لوړ شوی او افغانستان د بیان او رسنیو د ازادۍ له پلوه په سیمه کې ساری نه لري. همدارس د ورکړل شویو ارقامو لمخه متحده ایالاتو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر جوړولو 15 میلیارد ډالر لګولې دي. خو څارونکو په دې باور دي چې د سیمایزو زورواکو ځواکمنې دو او دولت جوړونې ته نه پاملرنې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړي او د ټولنې او دولت ترمنځ د قدرت انډول وران کړی دی. خو په افغانستان کې د دولت او ټولنې ترمنځ توازن ډیر مخکې لمینځت للی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان ټولنیز توازن او نظم د ثور له کودتا وروسته وران شو. ښاغلی جلالي له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې چې د ثور له کودتا مخکې د دولت او ټولنې ترمنځ انډول کوم ځواک ساته.
اصلا په افغانستان کې همیشه د اتوریتي مرکزونه معمولا دوه، یو خپل حکومت او چې خپل نهادونه سره دغه کې او هغه ارتباطات او نتورکونه چې درلودل، او بل دغه سنتي مراکز د اتوریتي او صلاحیتونو محلي مخاور او قبایل مشرانو د قومونو مشرانو علما او متنفذین او ملایان او نور سیدانو او پیرانو ده د ټول ځانته یو اتوریتي درلودل، یعنی هم سیاسي اتوریتي او هم اجتماعي اتوریتي. پس له د جنگ له دوران دغه بدریم مرکز اتوریتي چې پیدا شو دغه یو بل بودی زیات کړ په دغه باندې چې وایسته دي شو چې د سودی راتګ او د ثبات راتګ خندو به سره مخامخ شو.
خغلی جلالی زیاتوی چې د پخوانی شوروی پر وړاندې د جهاد په کلونو کې یو شمیر کسان سیاسي او ملي مشران شول، خو د شوروی له پرزیدو وروسته ځینو مشرانو د حکومت له دایره بهر د خپل تنظیمي ګټو په خاطر په جګړو کې برخه واخیسته او ځکه خو د جنگ سالارانو په نوم یاد شول. د جنگ سالار اصطلاح عموما د هغو کسانو لپاره کارول کیږي چې د حکومت د واکمنۍ له حوزې بهر عمل وکړي او د خپل سیاسي او پوځي نفوذ لپاره یو قلمرو ولري. د جلالي په وینا د قدرت د دریم مرکز د قانون د تطبیق د بنسټونو او د ملي ګوندونو د رامنځته کېدو لپاره د قانون تابع او تر ادارې لاندې راتلای شوي، خو دا هغه کار دی چې د جلالي په وینا د افغانستان حکومت هغه محل اون شکرای
دي. قوتونو د دې لپاره چې تر کنټرول لاندې راوستل شي دوی لاري د هیوادونو مخکې ودی. یو دا چې دولتي نهادونه موسسات لکه پولیس، قضایي قواوي او د قانون د حاکمیت نهادونه قوي کې او پر اساس کې دوی قوت لري که څو غوړي چې شتمن شي او څو نفوذ سیاسي پیدا کړي هغه د قانون لري که پیدا کړي نور ستونزه مخه پیوي. اما بل لارې دا ده چې د جنگ وروسته یو ملي احزاب مسره شي. دا ملي احزاب چې هغه د سمتي، قومي او جبني دغه نه اساسه مخلاصي بلکې یو ملي احزاب اغام کولای شي دغه د اورو کسانو نفوذ تر کنټرول لاندې راولي یا قانوني کی چې د جنگ په دوران کې د نفوذ پیدا شوی.
د افغانستان د نیمګړې جګړې د کتاب لیکوال وشال چندرا هم په دې نظر دی چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې د تنظیمي سیاستونو بنسټ کې خود او د ټولنې په خوانی جوړښتونه چې د دولت او ټولنې ترمنځ اړیکې یې تعریفول لمینځه یوړل. چندرا وایي تر څو چې په افغانستان کې دیموکراسي او ملي بنسټونه پیاوړي نشي د سیمایزو قومندانانو د ځواک مخنیوي نشي کېدای.
دا نړیوالو د ملاتړ دوام ډیر مهم دی ځکه افغانستان ته پمراستو او پاملرنه کې کمی به یقینا د کابل اداره تر فشار لاندې راولي څو د ولایتو په کچه د قدرت د غیر رسمي او د اساسي قانون له چوکاټه د وټلو جوړښتونو مسأله حل کړي.
توماس روتیک هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام مهم بولی او وایي سره له دې چې پخوانی جنگ سالاران په تیرو 14 کلونو کې بدل شوي خو اوس هم مازی ته د دوی د ستنېدو امکان شته ځکه د نوموړي په وینا دوی له شتمنۍ، نفوذ او وسلوالو څخه په کار اخیستو سره تر یوې اندازې خودمختاري ترلاسه کړې ده.
we see that people like Dostum and Atta and Ismail Khan and others
Winuchi Dostum Atta aw Ismail Khan aw Dinanur Kasano pa dawlat ki chawkai u manale albatta che dakar tal dewi siyasi mamle lamakh ki ji kudai winuchi ladi lari gati satal ki ji nu da dawlat mlatar ta dawam warkavi خوکو وینی چې دولت کمزوري یا د کمزورتیا په حال کې دی شای په نور لارو پسې
وګرځي
په خوانی جنگ سالاران به خای بدل شوی وي یا بنوي خو د دوی په اړه د عامو خلکو په نظر کې ژور بدلون راغلی زیات شمیر عام افغانان چې د 1955 کال د کمونیستي کودتا لپاره تر تنظیمي جګړو او وروسته په اتیایم هجری لسیزه کې د طالبانو له افراطي حکمیت څخه زیانمن شوي دي وای دوی نه غواړي د افغانستان مازی د دوی د ماشومانو د راتلونکي برخلیک وټاکي